په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې دي. اساسي بشري حقوقونه او د ازادي میل مخو په لیدې سات په خبرونو کې د افغان جنو خزو او بشري حقوقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری وای په افغانستان کې پر هزارګانو وروستي حمله یوازنی حمله نه ده بلکې هغه د دوی په وړاندې د ویجاړونکو تاوتریخوالي و بیلګه ده. میرمن امیری بیگا پر خپل ایکس پانه په دایکونډي کې پر هزارګانو د وړ مورزي د بریچ مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. نوموړي لیکلي دا حمله هو افغانانو سره یو ځای کیږي چې د هزارګانو وضعیت د لا زیاتې پاملرنې او ساتنې او د حساب ورکولو غوښتنه کوي. تر دې مخکې دا برید د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فری کرندکر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په ګډون یو شمېر لورو غندلی او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د جنوبی افریقا د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان له افغان لوبډلې سره د سیالۍ په درشل کې خپل غږ د هیواد د کرکټ د لوبغاړو له انجمن سره غبر کړه او د افغانستان له ورزشکارو ښځو او نجونو سره د توپیري چلند د پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. تمبا باوما پرون جمعه متحده عربي اماراتو ته چې له افغانستان سره لوبې پکې پلان شوي دي له روانېدو مخکې وویل د خپل هیواد جنوبی افریقا چې دیش کاله مخکې توکمیز تبعیض پکې پای ته ورسېد د بشري حقونو د سرغړونو له پلوه خورا ډیر کړاو ګاللی دی او دی غواړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د وږې په 28مه په متحده عربي اماراتو کې د جنوبي افریقا د لوبډلې کوربه وي. په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې د 5 ورځو په ترڅ کې 3 ورځنۍ لوبې وکړي. د راپورونو له مخې په سرپل ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د چنار یوه ونه د شرک بدعت او خرافاتو د دودېدو د مخنیوي لپاره له بېخه ایستلې ده. د تلو نیوز خصوصي تلویزیون او څو نورو رسنیو د راپور له مخې سرپل د امر بالمعروف ریاست په یو بیان کې ویلي د دې ولایت اوسیدونکو باور درلود چې پر دې ونه میخ ټک وهي نو ستونزې او ناروغۍ به ختم شي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر په غزه کې د جګړې د پاتره سهولو په هڅو کې د نه پرمختګ له کبله خواشیني څرګنده کړه. خو پاپ فرانسیس په عین حال کې د اسرائیل په بمباریو کې د فلسطیني ماشومانو د وژنې د بندېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس چې د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته له 12 ورځني سفر وروسته پرون له خپلې الوتکې د راکوزېدو په حال کې خبرې کولې وویل چې دی په غزه کې د سولې د ټینګښت پر لور د پرمختګ نښې نه ویني. پاپ له دې مخکې هم په بیا بیا په غزه کې د تاوتریخوالي په غندنه کې خبرې کړې دي. پاپ زیاته کړه چې دی هره ورځ د غزې له کاتولیک کلیسا سره چې د ده په وینا شاوخوا 600 تنه مسلمانانو او عیسویانو پناه پکې اخیستې ده خبرې کوي او د هغوی له خولې د جګړې په اړه بوږنوونکي خبرې اوري. د غزې جګړه د تیر کال د اکتوبر په 1 وروسته له هغې پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل. اسرائیلو په ځوابي حملو کې تر دې دمه د فلسطیني چارواکو د معلوماتو له مخې 1000 ډیر فلسطینیان وژلي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر یو وار بیا له اوکراین څخه په کلک ملاتړ ټینګار وکړ. خو پر هغو وسلو لګول شوي محدودیتونه یې لرې نه کړل چې لویدیز اوکراین ته ورکړي او کیف اجازه نه لري چې د روسیې د خاورې دننه پرې هدفونه په نښه کړي. سپینې ماڼۍ پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې دواړو مشرانو په خبرو کې پر وسلو د لګول شوو محدودیتونو د لرې کیدلو موضوع راپورته نه کړه. د دغو محدودیتونو له امله کیف نشي کولی له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې ډیر دننه وړاندې د بریدونو لپاره کار واخلي. موسکو هم په دې برخه کیف ته د اجازې ورکولو په وړاندې جدي خبرداری ورکړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې خبری رسنۍ RT له کرملین څخه مستقیم اوامر ترلاسه کوي او هغه د روسیې له پوځي استخباراتو سره کار کوي تر څو د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره په ټوله نړۍ کې غلط معلومات خپاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه ناوخته په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات نوي شواهد راټول کړي چې د RT او د روسیې سیوودنیا میډیا ګروپ تر چتر لاندې څلور نور رسنیو ترمنځ همکاري ثابتوي. د دې په خبره د دوی هدف دا دی چې نور هیوادونو ته د غلطو معلوماتو د ګواښ خبرداري ورکړي. د امریکا خزانه وزارت تیرونی امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې روسیه د امریکا د روان کال د ولسمشری پر انتخاباتو د نفوذ هڅه کوي. د وزارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونی اعلان وکړ چې د روسیې پر دغو رسنیو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې وزارت به یو ډیپلوماتیک کمپاین پیل کړي تر څو هغه شواهد له نورو هیوادونو سره شریک کړي چې متحدو ایالتونو د آر ټي د پراخو وړتیاو په اړه ترلاسه کړي او له هغو به وغواړي چې په وړاندې اقدام وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د روانې نومبر میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. غواړی دا او نور خبرونه یو ځل بیا ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ازادي میلمه خو لنډه خبري برخه هم لرو. پتیرو درې ورځو کې د خزو د حقونو لزګونه فعالان د البانیا په پلازمینه تیرانا کې راټول شوي او د افغان خزو د راتلونکي په اړه بحثونه وکړل. دا غونډه تیر شپه ناوخته پای ته ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر خزو د طالبانو د حکومت لخوا لګېدلي محدودیتونه په زیاتېدو دي. دا لومړی ځل دی چې دومره ډېر شمېر افغان فعالان سره یو ځای کېږي او د خپل راتلونکي په اړه خبرې کوي. نور تفصیل بله احمد تکله وورو.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو د شاوخوا 140 تنه فعالانو درې ورځنۍ غونډه پروندې او پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. د هغو معلوماتو له مخې چې د دې غونډې ګډونوالو له ازادۍ رادیو سره شریک کړل، د افغان میرمنو د دې غونډې هدف له هغو ښځو سره چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بېسارو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي د مرستې لپاره د غږ اوچتول دي. د دې غونډې ګډونوالو ښځو د خپل درې ورځنۍ بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې راغلی دی چې د تیرانا د غونډې ګډونوالې میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو پر وړاندې له محدودونکو اقداماتو لاس واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې چې مشروع وي او په ټولو پړیو کې ښځې او نارینه انډول ګډون ولري. اعلامیه پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د هغه څه لپاره چې دوی د بشري حقونو سرغړونې بللې دي د حساب ورکولو یو میکانیزم رامنځته کړي او ورسره د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره تبعیضي چلند د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د نوی امریکا د امنیت په تحقیقاتي مرکز CNAS کې د هندو پاسیفیک د امنیتی پروګرام مشره لیزا کورتیس چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه وه ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې پر ښځو د لګیدلو محدودیتونو ساری په تیرو څو پیړیو کې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه دی لیدل شوی.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داس یو کچه ده چې په 200 کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه دلیدلې. دا چې انجونې سنويز د کړینې سی کولای ټاکن ورکوم کې ده. اوس مهال په افغانستان کې د خزو وینجونو حالت خورا بد دی او زه باور لرم چې نړیواله ټولنه په تیر متحده ایالات چې په 30 کلونو کې د خزو د ځواکمنولو او تعلیم په برخه کې سلګونه میلیون ډالر پنګونه کړی ده اخلاقی مکلفیت لري چې د افغان خزو جنو وضعیت لپامونه غورځوي.
طالبانو د تیرانا د غونډې په خبرګون کې تر اوسه سنه دی ویلي. خو د حکومت مرستیال ویاند حمد الله فطرت د بی بی سی له خبريالې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه لزده کړو نیولې تر ټولنیز ژوند پورې پر افغان خزو او جنو په ټولو برخو کې د لګیدلو محدودیتونو دفاع وکړه او وی ویل چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون ټول مواد پر اسلامي شریعت ولاړ دي. د تیرانا غونډې ته له ایران، کاناډا، برتانیا او متحدو ایالاتونو څخه د افغان میرمنو استازي ورغلي وي او د راپورونو له مخې له افغانستان او پاکستان څخه هم یو شمېر ښځې بلل شوې وي خو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغان خزینه فعالانو په ګډون دا غونډه ځکه مهمه بلل کیږي چې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوې قانون له انفاس څخه لنډه موده وروسته جوړیږي. د دې قانون ډیره برخه په کور او ټولنه کې د ښځو د کړوړو پر سرنګوالي تمرکز لري او د داسې نویو محدودیتونو سپارښتنه کوي چې ساره یې په خواله دی نه دی لیدل شوی.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی
په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ټولو وګړو لپاره د اعتراض او لاریون کولو په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدی. زاهدی صاحب چون خبرونه مو د لاریون او اعتراض د حق پاکل ده چې په خپله په پایل کې په خپل د همدې اعتراض او مظاهره یا لاریون پاکل خبري وکړو.
لاریونونه یا اعتراض دا یو مدني حق دی. انسان هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي په هر ټولنه کې وي هغه حق لري چې د یو څه په اړه باندې خپل نظر شریک کړي، مبارزه وکړي، اعتراض وکړي، یو لاریون جمع کړي. خولې د قانون په چوکاټ کې هغه ته اجازه ورکول کیږي. دوی باید خپل یو مدني حق چې لاریون دی هغه باید ترلاسه کړي. تر دغه وخته پورې یو لاریون لرو یا مدني اعتراض لرو او خپل دغه لاریون ته ادامه ورکړو، وروسته باید هغه ته اجازه ورکړل شي تر څو پورې دوی خپل دغه مدني حق چې دی هغه ترلاسه کړي. او تاسو په ځینو هیوادونو کې دغه حقونه ځینې اخیستل سوي چې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو پورې دوی خپل لاریونونه وکړي. خو ولې ډېری وختونه په ځینو ځایونو کې اوس پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې خپل ژغ پورته کوي، د رسنیو له لارې لیکنې کوي، خپروي، یا هم ګڼې نورې لارې دي. مثلا ځینې خلک بینرونه چاپوي او هغه توړند کوي، ان ځینې کوچني سټیکرونه چاپوي او د خلکو پر کورونو او دروازو دیوالونو د نورو داسې عامه ځایونو باندې شلوي چې خلکو ورته پام سي تر څو پورې هغه موضوع چې دغه ګرم سي او لدی څخه وروسته استفاده کوي. نن سبا دغه لاریونونه یا دغه مدني اعتراضونه چې دی په بیلابیلو بڼو باندې ترسره کیږي.
تاسو خو خبرو ته اشاره وکړه، هغه دا چې اعتراض کول، لاریون کول د هر وګړي که په هر هیواد کې حق دی، د حساسي حقونو کې راځي او دوی ته باید اجازه ورکول شي. راځو افغانستان ته. په اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو حاکم نظام نه غواړي غاک پورته شي، دغه قانون چې هلته راغلی چې خلک باید دوغمره ساعته وړاندې حاکم نظام ته دولت ته خبر ورکړي بیا لاریون وکړي، مګر د طالبانو نظام خو خلک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي. کله که دوی اجازه هم د لاریون غواړي، دغلته څومره د خلکو اساسي حق، بشري حق تر پښو لاندې دی؟
زه فکر کوم چې لاریونونه ټول هغه کسان چې خپل د مدني حق د غوښتلو لپاره هر اواز او په هره لاره چې پورته کوي هغوی ته باید اجازه ورکړل شي او د هغې نه ورکړي اجازه پر دې باندې دلالت کوي چې له دوی څخه دغه مدني حقونه اخیستل کیږي. هر هغه څوک چې وي، هغه که په تیر حکومت و که اوسنی حکومت د طالبانو دی، هغوی باید په دې اړه باندې فکر وکړي، خلکو ته باید اجازه ورکړي تر څو پرې خپل ژغ پورته کړي. ګورې مدني حقونه په اسلام کې شته. که موږ او تاسې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د پیغمبر دورې ته وګورو چې کله هغه پیغمبر و، په هغه دوره کې خلکو خپل حق غوښتي او هغه ته به ویل چې یا رسول الله که دا کار داسې وسي نو څنګه دی؟ هغه به هر صحابي چې بو هغه به ورته ویل چې صحیح خبره ده، دا ښه خبره ده، خو په دې باندې باید اجماع وسي. او به وروسته هغه کسان راوغوښتله او له ټولو سره به مشوره وکړله چې کله به هغه کیسو الله جل جلاله به ده ته وحي وکړلې او ویل چې دا ښه خبره ده، دغه ځینې کارونه داسې باید وسي، دا باید منع سي او دا باید وسي. نو هماغه وخت کې اسلام ټولو انسانانو ته حق ورکړی او چې تر څو پورې سړی د خپلې مدني ازادۍ لپاره چغه پورته کړي او شغ وکړي، او د دې حق هیڅوک نشي اخیستلی. او دا کار که څوک کوي، زه فکر کوم چې دا اصلا د خلکو یو ډول ګروګان رانیول دی او دا به ښه موضوع نه وي.
ډیری چې لیدل شوي دي هغه کسان چې دوی راځي لاریون کوي، اعتراض کوي او څه غواړي حق پورته کوي، دوی وهل کیږي، بندي کیږي. په دې باندې خبر راته وکړي دغلته له دوی سره څومره زور زیاتای روان دی.
شپه مدني حقوقو د دغه سیاسي پر محل باندې کل نه کل واغ خیرم تاریخواله رمزکیږي او ان ځین کسان یا لرنوال چې دی هغه بند کیږي. نو د هغوی د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی باید د هغوی غږ واوري. خو مخکې چې ما وویله ټول لاریون کوونکي کسان باید 24 ساعته او ان ځینې تر 72 ساعتونو پورې له مخه خپل دولتي چارواکي خبر کړي او هغوی باید دوی ته ووایي چې همدغه ځای کې موږ دغسې لاریون کوو. خو ول د لاریون تنظیم کوونکي مکلف دي چې د دغه سکرونو مخه ونیسي تر څو پورې په لاریون کې کومې ستونزې رامنځته نه شي. که چیرې یو څوک قصدن د عمل ترسره کوي دا د بشري حقونو نقص دی او د دې کار مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې په هر اداره کې دغه کسان باید ونیول سي او هغوی ته سزا ورکړل سي.
څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې اعتراض لاریون دومره ورسره خشونت کېږي او تاوتریخوالی ورسره کېږي؟ نه پرېږدي چې خلک مظاهره وکا، نه پرېږدي چې خلک په یو موضوع کې اعتراض وکا، دوی ولې دا کار کوي؟
عموما که موږ او تاسو افغانستان ته سر وښکاره کړو، افغانستان کې کچیر څه وینو، افغانستان کې هر هغه کس چې د نظام پر وړاندې کله ژغ پورته کړی یا هلته خلک راولر سوي ټکولي، دا که د امیر امان الله خان د واکمنۍ څخه ونیسي او بیا د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د سردار داود خان دغسې د خلق دیموکراتیک ګوند او د دې سر ترڅنګ جمهوریت پر وخت اوس طالبان د دغه سکرونو مخه نیول چې دی هغه داسې چې باید خلک ونه زورول سي، ونه وهل سي، ونه ټکول سي. مسلکی کسان ته اړتیا سته. زه فکر کوم چې لا اوس هم تاسو وګورئ د طالبان په دغو لیکو کې تر اوسه هغه سي مسلکی کسان چې هغه دي د بشري حقونه تر ډېر پر وپېژني او د بشري حقونو د کنونسین په اړه باندې خبرې وکړي، هغوی له په دې اړه باندې تر اوسه پورې نه پوهېږي او دا کسان مسلکي نه دي چې دغسې برخورد کوي له خلکو سره.
یو خو مسلکي نه دي، بله خبردار ده چې د طالبانو نظام د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی نه پرېږدي چې اته غږم پورته کړم. مثلا همدا اوس د نجونو لپاره ښوونځی نشته، د ښځو لپاره کار نشته، ځوانانو باندې بیلابیل بندیزونه وضع کوي چې په دې وروستیو کې یو موضوع دره چې سری خولۍ ته نه پرېږدي، سره خولۍ به په سر کې دو مسایل ته نه پرېږدي. فکر نه کوي چې دوی هر څل خلکو اخیستي دي، دوی اوس غږ پورته کولو ته هم نه پرېږدي. دوی فکر کوي چې خلک لاریون ونه کا، اعتراض ونه کا، دنیا نه خبرېږي چې موږ څه کوو. فکر نه کوي چې دوی یعنی د دوی خپل وړو کې شګه ده ځکه داسې کوي.
الله یې خو کسان مسلکي نه دي او بل دغه کړنې چې دي د بشر زده کړنې دي. او زه فکر کوم چې دومره بندیزونه په یو چا باندې وځ کول دا د معنا ورکړي لکه یو څوک چې زندان کې اچول کیږي او دا شن نه دی. تر یو سړی خپل وګوري او یو چا تورته وایي چې شه په تا باندې دا بندیزونه وځ دي، نو دوی خپل غوښتنې کوي چې نړیوال ټولنه دې په موږ باندې بندیزونه لید کړي. هغه بندیزونه چې دوی پر سفرونو باندې و ولې دوی غوښتنه کول؟ خو علت دا و چې د یو انسان تقاضا دا کوي چې سړی باید آزاد وګرځي، نو دوی باید هم خپل پر ملت باندې رحم وکړي او دغه بندیزونه چې دي هغه لري کړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې ونسي ژغ پورته کړي. خو لیا خلکو چې کله ژغ پورته کړي هغه درته وایي چې راست یو ساعت وروسته باید راوغوښتل سي، ولایتي ادارو کې لاغوی سره خبرې وسي او دغه ستونزې ته رسیدګي وسي. که کچیرې دا کار نه کیږي، زه فکر کوم چې دغه سي کړنې به ښې پایلې ونه لري. که تاسو وګورئ چې تیرو حکومتونو هم دغسې کارونه کړي وه او د ټول نظام هم دغسې سړی یو ګیروګان ونیسي، د ګیروګان غوندې نیول د خلکو دا اصلا ستونزې پېښوي په ټولنه کې. او نو د دغسې ستونزو دپاره باید سړی وار د مخه ګام پورته کړي او د دغسې کړنو مخه باید ونیول سي.
بله، د افغانستان په اوسني وضعیت خو خبرې وکړي او دا چې لاریون ته اعتراض ته خلک نه پرېښودل کېږي، د دې زیانونه مو هم بیان کړل. راځو اوس دې ته که چیرې په افغانستان کې هر سړی کولای شوای چې خپل غږ پورته کړي، دوی به څومره ښېګڼې درلودلې؟ له یوه اړخه خپل خلکو ته چې دوی به روانن آرامه و چې دا لکه کوم څه نه لرم، زه یې غواړم، زه یې غوښتلی سم، مثبت اړخونه کوم دي که یو څوک وکولای شي خپل غږ پورته کړي؟
شو وګورئ، سالم نیوکه پر ټولو خلکو باندې دغسې چې دی هغه په ټولنه کې وایسله رامنځته کوي. که چیرې سړی نیوکې کوي او هغوی ته حکومتونه غوږ نیسي، زه فکر کوم چې دا په نظام کې یو اصلاح رامنځته کوي او دا ټولنه یا دغه ملت چې دی دا حکومتونه خپل زړونو ته نږدې کوي. خلک په یو نظام باندې باور لري که چیرې یو څوک دغسې د دوی نیوکو ته غوږ ونیسي او لاریونو ته اجازه ورکړي، هغوی ته ورته وایي چې تاسې ازاد یاست، هر څه چې کوئ خو ولې یو چوکاټ یا د یو اصولو په رامنځته کېدلو سره در سمه هلته هغه یو څه ترسره کړي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو ښه لاره ده او دا به په هیواد کې دغه شته ستونزې چې اوسته خلک فرار کوي، خلک تیښته اړ کېږي، خلق کډوالی کوي، مثلا خلق اړ دي چې په یو نامه بل نامه باندې پر ټولنیز پاڼ باندې داسې لیکنې کوي دغه مخه به ونیول سي او دا خلک به ټول هم دلته پاتې سي. ښه بل اخره که تاسو ولیدل چې راپور خپور شو چې تیرې څو میاشتو کې یوازې 10,000 کسان له افغانستان څخه فرار کړي وو او دا تر ټولو لوی شمېره وه. نو دغه فرار به تر څومره وخته پورې بل اخره د افغانستان 30 میلیون نفوس په ټول فرار وکړي او لاړ سي بل هیواد ته؟ نه، تر هغه ټولو ښه خبر دا ده چې سړی دغه حل لار ولټوي او د خلکو دغه ستونزه د پام ورواړي تر څو پورې خلک په خپل هیواد کې پاتې سي. دغه تر ټولو ښه خبر ده.
د خو هغه زیان څه چې عام خلکو ته رسیږي چې کله دوی حقونه اخیستل کېږي، دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي، پردیسۍ ته مخه کړي. یو هیواد ته څه تاوان لري چې د هیواد وګړي دې ته نه پرېښودل کېږي چې اعتراض وکړي، لاریون وکړي، مظاهره وکړي، غږ پورته کړي، دې ته نه پرېښودل کېږي او دوی بیا بل اخره یا چوپ کېږي په هیواد کې پاتې کېږي یا هیواد پرېږدي. مملکت د هیواد په ساته، د مملکت په ساته څومره زیان دی؟
دا زیانونه دا دي چې ګور قدرونه چې دی هغه په ټولنه کې خپل ځان نه ویني او بل اخره هغه اړکیږي چې ولاړ سي بل خواته. د مسلکی کسانو تشره مستکیږي، د دې سره ترڅنګ دغه کړنې چې دی دا د ملت او دولت تر مابند یو واټن رامنځته کوي. درېمه خبره دا ده چې خلک لا نور هم زدیت اخلي او هغه پوهیږي چې ولې حکومت مر سره داسې کوي، نو هغه بل مقابل نورو دغه سي پښته مخه کوي چې تر څو پرې هغه په ټولنه کې ستونزې رامنځته کوي. خصوصا دا دغه سي کارونه د جنایي پیښو ډیرواله رامنځته کوي، د دې سره ترڅنګ د ملت او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کیږي، خلک پر خپل حکومت باور نه کوي او هغه د بدیل لارې په لټه کوي. نو د ټولو ښه خبر دا ده چې د ستونزې د حل لارې ولټول شي.
هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې دي او دوی نشي کولای خپل غږ پورته کړي، او دوی ته به څه ویل ولرو، څه وکړي چې هغه ډېر زیات فشار دی دوی په اعصابو باندې، دوی په روحیه باندې رانسي؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید اول ځل دغه ځوانان منسجم سي، خلک منسجم سي، خبرې وکړي، ولاړ سي د خپل نږدې ولایتي ادارې سره، د خپل ولسوالۍ له ادارې سره، د هغوی سره خبرې وکړي، دغه هر ستونزو ته د پای ټکه کېښودل سي. که چیرې بیا هم په دې باندې بندیزونه وي، تر ټولو ښه خبره دا ده چې ځوانان دي یو څه ولیکي او له ځان سره دې وساتي. تا دې اند کتاب په بڼه هم لیکلی سي، سړی خپرولی سي، د یو جریدې په ډول باندې هم لیکلی سي، خپرولی سي، پر ټولنیزو پاڼو باندې هم یو څه لیکلی سي، خو ولې په مستعارو نومونو نه، صحیح دي ولیکل سي او ورته وویل سي چې په دغه برخه کې سم انتقاد وکړي چې دغه ستونزې ستا او د دې مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو غوره لاره ده. ښه خبره دا ده چې زغم ولري په ځینو حالاتو کې تر څو پورې دغه ستونزې چې دي هغه هضم کړي او دغه لپاره یو حل لاره ولټوي، دا به تر ټولو ښه خبره وي.
اگر موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې د غږ پورته کول ټولې لارې تړل شوي دي، جادو ته نشي راوتای، لارو ته نشي راوتلای. که دوی لیکلم کوي په سوشل میډیا خبريږي، کله چې حاکم نظام خبريږي ورځي بندې کوي، چې همدغه اوس هغه کسان چې اروپا او امریکا او کاناډا ته راغلي دوی وایي چې مثلا کله یې لاریون وکړه څه رقم وهل سوال چې د لاریون بڼې ته تغییر ورکړه، د سوشل میډیا له لارې بیا هم دوی پیدا کړله، په یو نوه ټولې لارې په دوی باندې بندې دي. په داسې وضعیت کې به موږ د افغانستان خلکو ته څه ویل ولرو؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبر دا ده چې په صحیح اکاونټ او په هغې باندې هر څه که یو شی ولیکل سي چې په د تنز په شکل باندې، تر ټولو ښه خبره ده په تنزیه شکلونه ولیکل سي، مستقیم ځینې مشورې ورکول سي، ځینو ستونزو ته مخامخ یادونه وسي. امید لرم چې شاید هغه هلته چې کوم کسان دي هغوی دا هضم کړي، خو ولې دریو کلونو کې دغه کسان تاسو وګورئ چې هغوی کلونه کلونه جګړه کړې، اوس راغلي هلته حکومتونه کوي، او که ته هغه باندې مستقیم ځینې نقد کوي، ځینې تورن لګوي او هغه په تا باندې هم کوي چې درته وایي چې او تا خو دا کار کوي، تا دا کوي، تا دا کوي. دلته د وخت په تېرېدو سره شایي هغوی هم پوه سي چې خلک څه غواړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې د خلکو منسجم کیدل او الته د ولایتي ادارې سره خبرې کول دا تر ټولو ښه لار.
کله یو څوک خپل حق غواړي او بیا نیول کیږي او بند کیږي او په زندان کې بد وضعیت سره کیږي، مثلا وهل کیږي که زنانه وي، د دوی عزت دوه مسایل ته تاوان رسیږي، شرعي اړخه له انساني اړخه له بشري اړخه دا څومره ظلم دی.
تاسو وګورئ انسان اشرف المخلوقات دی او الله جل جلاله مویل چې ما انسان چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړی او دا غا درناوی باید وسی. او بل خبر دا ده چې تاسو وګورئ کرامت د انسان چې دی هغه باید خوندي وي او د هغې دپاره باید توهین ونه سي ټول انسانان په یو شان. مهمه خبره دا ده که ښځې وي او که نارینه وي ځوانان وي، د هغوی ټولې ستونزې باید واورېدل سي، هغوی ته باید درناوی وسي او هېڅکله باید هغه تحقیر توهین ونه ډبول سي. آن تر دې چې تاسو وګورئ په اسلام کې ښځو ته ډېر درناوی سوی، د ښځو دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې باید درناوی وسي، په هغې باندې لاس پورته کول. زه فکر کوم چې دا به هم د انساني اړخه او هم د بشري اړخه او هم د اسلام له نظره ښه نه وي.
په آخر کې راځو دې ته بیا یو ځل د اعتراض کول، لاریون کول، غږ پورته کول او په ارزښت باندې خبرې کول، او حاکم نظام ته به څه ولرو چې پرېږدي خلک خپل غږ پورته کړي.
تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو سالم انتقاد ته باید حکومتونه غوږ ونیسي او هغوی ته وخت ورکول دي چې تر څو پرې خلک انتقاد وکړي، څه وکړای سي خلک د دغسې انتقادونو له لارې خپل نظرونه له دولتونو سره شریک کړي او هغه څه چې په ټولنه کې کوم ناخوالې لیدل کېږي د هغې مخه ونیول سي. حکومتونه هلته بدل سوي او نور څوک راغلي. زه فکر کوم چې حکومتونه یا د حکومت هغه چارواکي چې کوم کسان دي هغوی باید دې ته پاره کار وکړي او خلکو ته وخت ورکړي، د خلکو شاغ واوري، دا تر ټولو ښه لاره ده. او تاسو وګورئ کله چې یو څوک د یو چا شاغ وانه وري حوصله ونه لري، دا هر څه چې کله حوصله ختمیږي او بیا ځینې وختونه که ستونزې ډېریږي په ټولنه کې، نو دا هر څه اوبله هو کوي او بیا له منځه وړي، بیا به نه خلک وي او نه به دا حکومتونه وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامات اوسئ.
ډېره مننه.
درن دوستانو داوه د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د اعتراض او لاریون په حق باندې خبرې وشولې. او لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدي. تربیه پرځای کې چې یاست الله مال او ملګری.
آزادی میلمه. سلامونه او ښه چارې. نوریاس نوریم د آزادی میلمه مونن داسې یو څوک دی چې له کلی راوتلی، ښار کې لوی شوی، ځان په خپل رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلي کې زیږیدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ونځي کې پیل کړی دی او لږ وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي، تر دولسم ټولګي پورې. او له دولسم ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پنځای مې لوستی او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اوم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه. او د ژورنالیزم پنځای مې په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوست او تر هغه وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ. هم د پانتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلی کې زده کړې پکې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی؟ په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنه دعوت اسلامیه و، بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید عالی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې وې.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی. او دغه واټن ډیر محسوس دی، یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سین وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته. او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده، نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو. او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و، نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دری ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دری وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو وه، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلکي زده کړې کړي دي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوري صاحب، په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه، نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې پلومړی سر کې کوچنی خبرونې درلود، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپل چې په پانتون کې انتخاب ولا دوه رشتې موجودې وي، یو رادیو ټلویزیون وو او یو هم د مطبوعاتو یا چاپی مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې اونیزې مجلې وو، دغه مسایل وو. ما د رادیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د رادیو ټلویزیون برخه
ولوسته.
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی، ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنې د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه، دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل، یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي و د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل، او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې. له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و، بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وي. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي. زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا ښه د طب ژورنالیزم او څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم او څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، یا هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ سي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراشو دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسته وروسته مو کار مو هم وکړه په کې د فاکولټي نه چې فارغ شولی.
دقیقا، کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګاولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم چې ما د هغوی د همکارانو سره د همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټی په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سه افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز د نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کومه دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستری بشپړه کړله، هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسترۍ سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې، ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکړي، وښيي چې خل له کوم ځای نه دا را پیدا کیږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن په کې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې دریدلی، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبان او امریکا ترمنځ تړون شته، نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس زه وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی. افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا چې جګړه درې دي د جګړې د درې دوه وروسته چې کوم څه پکار دي هغه لک سره کاری هغه یو مشترک کاری د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ چې په ری کې سعید چې ټول خلک په 100% موافقت نشته ولی اکثریت موافقت شته هغه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوی خو هیله لرم چې دغه فرصت څخه لا زیاته ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نور نړۍ کاپی کړي دي زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم دا سعید چې افغانستان خپل کلتور لري خپل دین او مذهب لري هغه جلا برخه ده په غیر باندې باید ټول افغانان ودریږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو شمالي ایرلند څه وکړل د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول دغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل آیا موږ هغه کاپي کولی شو شمالي ایرلند د ګوډ فرایډی اګریمنټ چې کوم و آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي تاسو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو
تاسو مخ په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده اوس مو د فرصتونو مسله یاده کړله په تیرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو هغه فرصتونه له لاسه ووتل اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی ولې د دغه فرصتونو نه استفاده نشي کیدلی د افغانستان په ګټه د افغانستان د سوکالۍ د افغانستان د ښیرازي د ښه راتلونکي لپاره
مجلس صاحب محترم په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تیریدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو اوس خو جنگ درېدلی دی دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی منفي سیوری غوړولی چې هغه سیاسي قشر هم دی سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري ما یو وخت کې د ولسمشر د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلوده نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره نو څه تفاوت پکې شته د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي یعنی معنا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو او دغه مشکل په افغانستان کې شته څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسیږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی هر انسان نیمګړتیاوې لري هر انسان مثبت ټکي هم لري او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره وي او اوس هم دغه مشکل ماته همداسې ښکاري ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسیږي هغه عین برخورد کوي له ملت سره نو دا فاصله باید له منځه ولاړ شي د ولس او حاکم ترمنځ باید ورته نه وي او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي حداقل باید یو وارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی موخه یې څه ده آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه
شهاب صاحب ډېر سیاسي نشي کرا شو تاسو د وردک پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و دا مې دقیق نه دی په یاد یو د ځوانانو یو ډله وو. دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي. دا ولایت خلک ډېر ټیټ لرې لرې ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري. که دلته یو پوهنتون موجود وي، هغه به هم نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو، موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو، د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د هغه اولینو ملګرو نه وو، دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړو زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادیږي، ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي، بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسیږي. ټوپ دښته داسې یو ځای وو چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې، دوی ولاړل هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا وسیله سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د پسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر 1,500,000 ډالر په یوه غونډه کې پسپنه راټوله کړله، او سوداګرو هغه راکړل. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر و. هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله دا د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت الرحمن معیار د پوهنتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو، او هغه یو دولتي پوهنتون و. او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې، کدی میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول، او د ټول افغانستان محصلین
څنګه په کې لومړی ځل فعال شو.
په لومړي کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ورزیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي،
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوي ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولای ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړ، نیالګي میوه وکړه، اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شي.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه، خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې، خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي، راضي، او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي، هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه یې د قومندان زوی، نه د یو جنګسالار زوی، او په خپل خپل یو څه کوي تر سره کوي او خلکو ته د خدمت چوګه ګرځي. دا فکر کوم د دې خوخی ځای دی. زما زوسم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډیرو برخو کې مرسته کوم او پرته له دې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې کوم سوکماته یا معاش راکې یا یو مسولیت می، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخه خاطره خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخه به ترخه پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو به د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته، بیرته افغانستان ته فکر کې لري؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم یې، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنی دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راته ممکن نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی، هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دی چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمن صاحب چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي، له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخسته.
گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدور مڑوشی، یا بتاتا پاتی چوشی، یا بماتا پاتی چوشی، ولے والے داسیوشی، ولے والے داسیوشی، چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدور مڑوشی. پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی، ولے والے داسی اوشی، چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدور مڑوشی.
پلیاس بندرا پسڑاشی والے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے ملوشی گلاب گلاب زوانان میں پپر